있는 아우아지아.
는 아우아지아.
네, 나와제다 파라오네 리로드라노 우리둔코 아살람 알레이쿰. 베디 힐라치 조룩 아우소 칼라우 세이자나 샤바슈나 데라와네 파라오네 쿠르바네. 파라오네 파라오네 케데르타 데넨 파라 카브루나 아우 루푸투나 라루. 룸레 파모키 데데 사트 데 시미 아우 나레이 파라 카브루나타.
아살람 알레이쿰 드라노 우리둔코 즈즈 바카데미엠 데나레이 데데 사트 카브루나 와우리. نن دویم اورز د چی په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د اساسو ترمنځ خبري روان دي. دواړو لورو په خپل یو لړ مهمه مسلو باندې تفصیلی بحثونه کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبري وکړي او نن هم د خبري ادامه لري. پاکستان کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ویلي دي چې د طالبانو حکومت ته مهمه مسله د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې آزادول او د دې د حکومت پر رسمیت پیژندل دي. خو د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د وایان مرستیالي مطبوعاتو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د هغو مسلو په لټه کې دي چې دوی ته مهم دي. داخل شوی د چنړیوال بانک د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو د یوې برخې د خلاصولو په پلان باندې نن بحث وکړي. یوې منبع چې د موضوع په حق له معلومات لري د فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي داخل شوی د چنړیوال بانک نن د مدیره هیئت په یوې غیر رسمي غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د پروګرامونو د ملاتړ لپاره د قریب 1500 میلیونه کنګل شوی ډالر د خلاصولو پریکړه وکړي. دا د هغه بودیجی یو برخه ده چې نړیوال ټولنه د افغانستان سره مرسته کوي. نړیوال بانک د دې پیسو د خلاصولو په حق له د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره هم خبري کړې دي. د منبع ویلي دي چې خلاص شوی پیسې به طالبانو ته نه بلکې راسن خیریه مؤسسو ته ورکړل شي. د ناتو د بارنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پایتخت ریګا کې پیل کیږي او افغانستان هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلن ماموریت یو غډه ارزیابي وکړي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ د بارنیو چارو د وزیرانو د غونډې د پیلېدو نه مخکې ویلي په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره یو غمجن حالت وو. د راپورټونو له مخې نن د نومبر په 10مه چې د قوس د میاشتې 9مه کې د کابل د ښار د دریمې امنیتي حوزې د دارالامان په سړک باندې د چسپکی ماين چاودنه شوې ده. د باختر دولتي اژانس د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان قاری سید خوستی له قول ویلي دي چې ماين د دارالامان په سړک په یو ګلدان کې ځای پزې شوی وو. هغه ویلي دي چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلې. خو په افغانستان کې د عاجل روغتون مقامات ویلي دي چې د نننۍ چاودنې د زینه د دوی روغتون ته 15 تنه زخمیان ورول شوي دي. دغه برید مسولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان طالبان د پخوانی حکومتي قواو په وجلو او لا درکولو تورن کړی دي او زیاته کړي ده چې طالبانو د عمومي عفو سره سره د پخوانی حکومت د سلو نه زیات پولیس او استخباراتي افسران اعدام او یا هم تریتم کړي دي. د بشري حقوقو د سار سازمان نن د نومبر په 10مه په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې دا کسان د اگست د 15مه نه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته په ځینو ولایتونو کې وژل شوي او یا تریتم شوي دي. دا کسان د اگست د 15مه نه بیا د اکتوبر تر 10مه پورې طالبانو ته تسلیم شوي وو او یا هم نیول شوي وو. د بشري حقوقو د سار سازمان رپورت وایي چې یوازې په قندهار، هلمند، کندوز او د غزنی په ولایتونو کې د سلونه د زیاتو کسانو د وژنو په حق لای معلومات راټول کړي دي. د دغه سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن ویلي دي چې د طالبانو د عفو د جمنې سیمایز قومندان خوانیو افغان امنیتي عسکرو د وژلو یا ورکولونه خلک نه دی راګرځولي. پاتریشا ګوسمن ویلي دي چې د دې مسولیت د طالبانو په غاړه دی چې د وژنو مخاوني سي. د طالبانو د تصفیه د کمیسیون رئیس ویلی دی چې قریب 710 کسان نیولې دي د خپل لیکونه یې سلی دي چې په سرغړونو تورن دي. زیبا خادم د امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاغه آشنا رادیو نه د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست مننه چې تر دې شی به خبرونه اوري دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت سرچینی وی چې د طالبانو د اسلامي امارات د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست په مشرۍ یو پلاوی افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په مشرۍ پلاوی سره په دوحه کې په خبرو بوخت د چارو ځنې کارپوهان په افغانستان کې نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ شته ستونزو د حل لپاره خبرې یو ښه فرصت ګڼي په دې اړه نو تفصیل کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري
سرچینی وی چې په دوحه کې د طالبانو د اسلامي امارت او د اروپي ټولنې لاسو سره د خبرو وروسته اوس د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس په مشرۍ یو پلاوی سره د دوشنبه د ورځې رئیسی خبري پیل کړي چې لا هم دوام لري د طالبانو اسلامي امارت ته نږدې سرچینی وی چې د دوشنبه د ورځې په خبرو کې دواړو خواوو په بشري مرستو اقتصادي ستونزو او سیاسي مسلو خبري کړي دا سرچینی وی چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل د امریکا او د طالبانو اسلامي امارت ترمنځ راتلونکي سیاسي اړیکې د اسلامي امارت د خبرو په لومړیتوبونو کې شامل مسلې دي د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي لوړاندې ویلي چې امریکایي پلاوی به په دوحه کې د طالبانو اسلامي امارت له اساس سره په افغانستان کې د امریکایي اتباعو په ګډون دغه هوا څخه په مسؤول ډول دغو کسانو ایستل چې ژوند یې د ګواښ سره مخ دي او هم د امریکا د ګټو په اړوند مسلو خبرې وکړي ټاکل شوی دغه بحثونه په پای کې به د شو خبرو په اړه له رسنې سره شریک شي د امریکا او طالبانو اسلامي امارت د اساس ترمنځ د خبرې په دوحه کې د اروپي ټولنې د اساسو سره د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د یو پلاوی د شو خبرو وروسته تر سره کیږي مولوی متکی په یو غږیز پیغام کې چې کابل کې رسنیو ته استولې د اروپي ټولنې د پلاوی سره خپل خبرې ډېری ګټوري بللې دي
په دې مجالسو کې د تعلیم او تربیه وزیر صاحب او د سیاحت عامه وزیر صاحب د افغانستان بانک رئیس صاحب هم نو مقابل لور سره په خپل اړوند موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې درلودې او تر دې را حدا پوری د نتیجې ته ورسېدو چې بشری مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې هم توافق سره کوڅه دا ډول ناسو ته به دوام ورکوو پاینده کې به هم دغه ډول ناس لرو
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو اسلامي امارت او د اروپي ټولنې او هم امریکایي چارواکو سره د طالبانو د خبرو د پیلو په اړه جلا جلا نظرونه لري خو اکثره دا خبرې د طالبانو اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ د شتو سونزو د هوارول لپاره یو ښه فرصت ګڼي د اقتصادي چارو کارپوه عبد النصیر رښتیا وایي چې کنړۍ د افغانستان سره اقتصادي مرستې ونه کړي ممکن په دغه هیواد کې به بشري وضعیت نور هم خراب شي
ځکه چې په خوا هم مخالفین دغه سیمونه سرتیری نیول چې الته د فقر چې ډیر لوړ وو اوس هم کچېته د بندیزونه دوام عمومي او نړۍ افغانستان سره همکاریونه کې متاسفانه یو ځل بیا د دې امکان شته چې جنگونه به تل سره پیل شي او وضعیت نور هم خراب شي او نړۍ ته د افغانستان له طرفه ګواښ مختصي نو د ما په اند ډیره مهمه ده چې نړۍ افغانستان سره سرکمن همکاري وکړي
د سیاسي چارو کارپو کازی محمد حسن هاکر وایي چې د طالبانو اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ په یو لړ مسلو سونځشته چې په یو یا دوه کټونو کې نشي حوالې دي خو خاغلی اکر وایي چې په دې خبرو کې د پرمختګ تمه لري
دا توقع د غونډو ستونزې به په یو ورځ کې حوالې شي د مپ په باور د خوشبګوري وي خو ټول د هواري د پار د مهم پرمختګونه دي زه ډاډم چې په دې ناشته کې به پرمختګونه کیږي دوه ډاډخونه به یو څه توافقات کوي
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وای چې په دوه کې خبري تر ډیره په بشري مسلو سرخی.
اما اتحادیه اروپا تاکید کړی چې دغه مذاکرات دغه ملاقاتونه طالبانو در سویت پیژندلو نه ده، بلکې یو انساني کار ده چې موږ د افغانانو سره کوو. تر هغه وخت پورې چې طالبان همه شمول حکومت، حقوق بشر، حقوق انساني، د ښځو تعلیم ته توجه ونه کړي، عملي ونه کړي او رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوه کې دا خبرې په داسې حال کې شوې چې نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو څخه د $500 میلیون د خوشې کولو پر مسله خپل بورډ د غړو سره د سې شنبې په ورځ سلا مشورې کوي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې او یا هم وسه اوري. قدر من اوریدونکو، په روانه خبرونه کې تل تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه او خبرونه خبريږي چې تاسو اوري د پسیبا د روایت امروز او ورپسیبا د تاسو غږ خبرونه هله د خپل خبرونه کې برخه واخلي، خپل نظریات د خپل کورکلی حال احوال او د ورځنی ژوند حالات امریکا غاک آشنا رادیو سره شریک کړئ. درنو اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خوانه اساس ریچارډ ولسن وی فکر نه کوي طالبانو سره په دوه خونډه کې امریکا لخوا د افغانستان کنګل شوی پیسې ورکولو یا د پیسو ورکولو کې پرمختګ وشي. هغه وی طالبانو په 1300 ورځو کې امنیت ټینګ کړی، خو که طالبان حکومت کې د افغانستان نفوذ لرونکو اشخاصو او ښځو ته ځای ورنه کړي، تاریخ ښیي چې پایله به ښه نه وي. پامکی مرکیت.
I have a hard time seeing how the United States
زما لپاره دا ګرانه ده چې وایم چې دا به د امریکا لپاره کوم نوې پیل وي. امریکا مخکې هم طالبان سره لیدکاته کړي، د دې پیل خاغری خلیلزاد په دوحه کې کړي، او بیا له 15 اگست وروسته د سی آی ای مرستیال مشر ډیوډ کوهن هم له طالبانو سره لیدلی. ما ته دا غونډه د تیرو غونډو لړۍ ښکاري. ما ته دا خبرې د طالبانو سره د خبرو په اړه زموږ اجنډا کې کوم بدلون نه ښکاري. امریکا به وغواړي چې د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او ښکاره د هغه افغانان وباسي چې امریکا سره یې مرستې کړي وي. زه فکر کوم چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې همدا د خبرو اجنډا ده.
ډیر څېړونکو وایي امکان دا دی چې طالبان به غواړي چې امریکا افغانستان ته د دغه هیواد کنګل شوی پیسې ورکړي، او امریکا به دا غواړي چې طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو حقونه او ملکی ازادي دې پر ځای کړي. تر اوسه دواړه خواوې په خپلو دریځونو کلک ولاړ دي. تاسو څه فکر کوي چې آیا دوی به په دغو شرطونو کې کوم جوړ جاړی ته ورسیږي، یا به یو بل ته اوږه ټیټکړي؟
زما لپاره دا ګرانه ده چې ووایم چې طالبان به څه کوي، خو زه فکر کوم طالبانو ته باید معلومه وي چې د عام افغان ولس لپاره وضع سختېږي. د هغوی لپاره د وچکالۍ وروسته اوس ژمی راغلی، او دې سره سره اقتصاد د نړېدو سره مخ دی. که طالبان غواړي حکومت وکړي او یوازې یاغي ډله پاتې نشي، نو په کار د دوی افغانانو ته بنسټیزې اسانتیاوې برابرې کړي. امریکا او نړیواله ټولنه چمتو ده چې افغانانو سره مرستې وکړي، خو د غیر دولتي ادارو او ملګرو ملتونو له لارې، د طالبانو په لاسونو نه. تر څو چې د امریکا خبره ده، نو ماته دا ناشونی ښکاري چې امریکا به د افغانستان د پانګو د خوشې کولو په اړه د طالبانو غوښتنه ومني. طالبان اوس هم د نویم او 2000 لسیزې د بندیزونو سره مخ دي. په سیاسي توګه دا به د ولسمشر بایدن لپاره ستونزمنه وي چې طالبانو ته پیسې ورکړي. نو فکر نه کوم چې په دغه اړه کوم پرمختګ وشي. یو څه واړه ګامونه لکه شخصي حسابونو په اړه کېدای شي کوم اقدام وشي، خو زه دا ویلی نه شم چې د پانګو ازادولو په اړه څه وشي.
تاسو د سیمې لپاره خپل هم د امریکا ځانګړي استازي پاتې شوي یي. تاسو ته معلومه ده چې پاکستان تل د طالبانو ملاتړ کړی دی. موږ وینو چې د طالبانو په زور د واک نیولو هم پاکستان ملاتړ کړی. ستاسو په فکر د پاکستان پر لپسې ملاتړ طالبانو ته په افغانستان کې او بیا په پاکستان کې د پښتنو ترمنځ څومره زیان رسولی شي؟
Well, that is an excellent question.
دا یو ښه پوښتنه ده. پاکستان زنده طالبان او پاتې نړۍ ترمنځ د یو منځګړی په توګه خی. او زه فکر کوم چې د دې حقیقت باوجود چې طالبان اوس واکمن شوی او شاید پاکستان اوس په طالبان او هغومره نفوذ نه لري چې شل کاله په خوایي لرلو، خو بیا هم پاکستان دغه کار کوي. زما په فکر پاکستان پر اختیا په طالبانو ډیر اثر نه لري. خو پاکستان په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي د ممکنه پاڅون په اړه اندېښمن دي. زه فکر کوم د پاکستان زیات پام دی ته چې افغان طالبانو او په ځانګړي توګه حقاري ډلې د لارې د ټي ټي پي مسله حل کړي. د پاکستان د پښتنو په اړه چې کومه پښتنه ده، نو دغه یو پیچلې پښتنه ده. زه په پاکستان کې د ټولو پښتنو د نظرونو او رایو په اړه تفصیل نه لرم، خو دا یوه مهمه اندېښنه ده. په پاکستان کې د هر حکومت دا یوه لویه اندېښنه وي چې آیا افغانستان کې اړې ګړې خو په پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې ګډوډي او زیاته بې اطمینانی نه راوړي.
تاسو وویل چې امریکا به د افغانستان پانګې نه خوشی کوي، خو که وګورو په افغانستان کې بشري وضع ډیره خراب ده. تاسو څه فکر کوئ چې څنګه امریکا په طالبانو هم فشار ساتي او هم د افغان ولس ستونزې حل کړي؟
تاسو ته معلومه ده امریکا افغانستان سره په بشری مرستو کې ډیره سخی ده او زما په نظر دې ته به دوام ورکوي. زه باوري یم چې امریکا سکل 340 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکوي، چې زما په باور دا د بل هر چا له کومکونو زیات کومک دی. او که اړتیا ورته پیدا شو، زه فکر کوم امریکا او نوره نړیواله ټولنه به له دې هم زیاتې مرستې وکړي. زما په نظر امریکا او نړیواله ټولنه افغان ولس سره مرستو ته چمتو ده، خو طالبانو سره د مرستو په اړه هغوی ژورې اندېښنې لري.
امبیسیډر اولسن، اخیرنی پوښتنه، د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوې، تاسو دا څنګه ارزوئ؟
موږ ویلی شو چې طالبانو تر یو بریده ثبات ټینګ کړی، په امنیتي کچه کوم مشکل نه لري. خو موږ ته معلومه ده چې داعش بریدونه کوي او دا د اندېښنې وړ دي. دا بریدونه په زیاتېدو دي. بل دا چې طالبان خپل سیاسي مخالفینو ته ځای نه ورکوي او زیات زور یې په خپل منځي اتحاد دی. دوی یوازې خپل قومندانان په واک کې شاملوي، خو افغان تاریخ ښیي چې په سیمه ییزو مخاورو د افغانستان د ښارونو اوسیدونکو او ښځو ته په حکومت کې برخه ور نه کړل شي، نو دا به ښه پایله ونه لري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.92 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د نړۍ په یو شمېر نورو ملکونو کې هم کرونا وایروس د نوې بڼې او اومیکرون تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. بلخوا په روغتیا چارو کې د امریکا د جمهور رئیس سر مشاور وی دا نوې وایروس د نورو وایروسونو په نسبت یو انسان نه بل انسان ته د سرایت کولو امکان ډیر لري، خو د روغتیا نور مسؤلین بیا د اومیکرون نه ډیر تشویش نه لري. نور حال په رپورټ کې.
په جنوبی افریقا کې د کورونا د نوې بڼې چې د اومیکرون په نامه یاد شوی د رابر سره کېدو څخه پاس په پایتخت جانسبورګ کې مسافرین وایي چې دوی داسې ګڼي چې کورونا بیا له سره راغلی وي.
د کورونا د دوو کلونو قیوداتو له کبله موږ د خپلوانو د لیدلو نه محروم شوو. مور او پلار مې شدید مریضان هم دي او غوښتل مې چې وشم، خو اوس ګورو چې ټول بندیزونه بیا د سره لګېدلي.
یو شمیر هیوادونو د جنوبی افریقا د ملکونو سره سفری اړیکو باندې بندیزونه لګولي.
د ځینو ملکونو له خوا د سفری بندیزونو فیصله د هغه اصولو او نورمونو خلاف عمل دی کوم چې د روغتیا نړیوالې ټولنې وضع کړي دي.
جنوبی افریقا نوی سفری قیدات ډیر ظالمانه بللې دي او د بل خوا روغتیایي چارواکي د امریکا د جمهور رئیس تر مشاور ډاکټر انټونی فوجي وایي چې سفری بندیزونه به د وایروس د خورېدو په مخنیوي کې ډیر مرسته ونه کړي، خو د عمل د پاره به فرصت زیات کړي.
موږ چې څومره فرصت ترلاسه کوو د هغې نه باید اعظمي ګټه واخلو او د نوي وایروس په اړه ځان پوه کړو، په دې پوه شو چې د دې علاج او مخنیوی څنګه کېدای شي او په همدې جریان کې نور خلک هم واکسین شي او پوره ورته آماده واوسي.
ډاکټر فوجي د جنوبی افریقا د چارواکو څخه مننه کړې چې د نوي وایروس اومیکرون په اړه نړۍ عاجله خبره کړه، هغه وایي چې د راتلونکو پلانونو په اړه امریکا او د جنوبی افریقا مسؤلین یو غونډه جوړوي. د دې تیرې جمعې په ورځ د جنوبی افریقا څخه هالند ته رسیدلي یو شپېته مسافرین د کورونا مریضان شودل سوي چې په کې دیارلس یې د نوي وایروس اومیکرون لرونکي یاد سوي. د بلې خوا د دوشنبې په ورځ د جاپان په پایتخت ټوکیو کې د هیواد صدر اعظم فیجو کیشیدا وویل چې د اومیکرون په نوم د کورونا د نوي بڼې د مخنیوي دپاره دوی جدي ګامونه اخلي.
اومیکرون زه پوهیږم چې د نوي وایروس د مخنیوي لپاره زموږ قیودات له نورو هیوادونو سخت دي او له نورو هم غواړم چې ښه په حوصله مقابله وکړي او ډېر دقت او احتیاط نه باید کار واخلو او زه به په خپله د مبارزې مشري کوم.
د نړۍ نورو هیوادونو خصوصا اروپایي ملکونو ته په داخلي دو قیودات سخت سوي دي خو ورسره د روغتیايي چارو مسؤلین د نوي وایروس اومیکرون د خطرناک کېدو په اړه ډېر اندېښمن نشکاري او باور نه دي چې د کورونا دا بڼه به له نورو شکلونو څومره مضره وي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، تاسو د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. اثرالیات کووید 19 د نوی بڼې اومیکرون له کبله د سفر بندیزونه او قرنطین نوی امرونه کړی دي. د کرونا دغه نوی بڼه په جنوبی افریقا کې رامنځته شوې وه. فلمنسر د سیدنی نه رپورټ رالیږلی چې نظرانه یوسف زید درته اوري.
استرالیا د دې لپاره چې آیا هغه کسان چې استرالیا ته د بهرنیو ملکونو ناراضي د دغه وایرس بڑا لري عاجل ازموینې شروع کړې دي. مسافرین د روغتیا په نوم ځانګړي استوګنځي ته واستول کیږي چې رچې دوی د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان اومیکرون د اندېښنې وړ بللې ده او ویلې دي چې په کار د پدې اړه باندې احتیاط وشي. استرالیا په ډیره چټکۍ سره د سرحد کنټرول سختولو لپاره اقدامات کړي دي. د جنوبی افریقا د نوو هیوادونو نه په خلکو باندې استرالیا ته پراتک باندې بندیز لګولې ده. د استرالیا اتباع او د دوی کورنۍ چې په تیرو دوه اونیو کې په دې هیواد کې وخت تیر کړي باید بیرته کور ته د ستنېدو په وخت کې قرنطین شي. د نورو ټولو هیوادونو نه راستنېدونکي مسافر باید د نیو ساوت ویلز او وکټوريا ایالتونو ته رسیدلو په مهال د 2 ساعتونو لپاره جلا وخت تیر کړي. د غسیمه هغه سیمه دي چې د کورونا زیاتره پیښې پکې شوې دي. د استرالیا د صحت فدرالي وزیر ګریګ هنټ ویل چې احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. هغه زیاته کړه
د استرالین ګورنمنت ویل بی امپلیمنټینګ اډیشنل
د استرالیا حکومت به د استرالیا د ساتنې لپاره اضافي احتیاطي تدابیر ونیسي. په دغه لړکی به د سرحد امنیت هم ټینګ شي. اوس مهال په استرالیا کې د اومیکرون ډول پیژندل شوی قضیه شتون نه لري. په جنوب ویلز کې روغتیايي چارواکو ویلي دي چې په نوي ډول دوی لا ډیر پوهه نه دي او خبرداري ورکړي چې دا ممکن د مخ په استرالیا کې موجود وي. د اومیکرون ډول په بلجیم، جرمني، هانګ کانګ، اسرائیل، ایتالیا او انګلستان کې ښکار شوی دي. د وی میاشتې څخه لږ وخت کېږي چې نیو ساوت ویلز او وکټوريا چې د استرالیا تر ټولو زیات نفوس لرونکي ایالتونه دي د هغه کسانو لپاره چې واکسین شوي دي د قرنطین ټول مقررات لري کړي. په استرالیا کې د وبا د پیل نه راهیسې د 2 لکو زیات قضیې ثبت شوي دي او شاوخوا 2000 کسان د کرونا د وایرس له کبله مړه شوي دي. د استرالیا د 50 زیات مستحق کسان په بشپړ ډول واکسین شوي دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوي. لا پنځه میاشتنی ځان نو وروسته د لومړي ځل لپاره د کال 2015 ایران د اټومي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره د دوشنبه پورې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمن خبرې پیل شوې، خو په دې خبرو کې امریکا په مستقیم ډول ګډون نه لري، بلخوا اسرائیلو خبرداري ورکړې چې ایران له دې خبرو نه د باج اخیستلو هڅه کوي. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
د ایران جګپوري مرکچی د دوشنبه په ورځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا رژوند کېدو په هدف له خبرو مخې وویل چې د تهران تر ټولو مهم لومړیتوب د سختو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره د لارو چارو لټول دي. علي بقری د ایران له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بندیزونه غیر قانوني وګڼل او زیاته کړه چې هیله مند خبرې د بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې د ایران د هدف په پوره کېدو کې اغیزناک ونډه ولري.
جمهوری اسلامی ایران
د ایران اسلامي جمهوریت له جدي اراده او قوي چمتووالي سره د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو لپاره خبرو ته داخل شوې. د ایران د هيئت ترکیب د امریکا د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د عملی ګامونو په هدف خبرو ته د ایران جديت او عزم ښکاره کوي.
د امریکا متحده ایالات د خبرو د تیر شپږو پړاوونو په شان چې په اپریل میاشت کې پیل شوی په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. ایران په دې خبرو کې په مستقیم ډول د 2015 کال د قرارداد له نور اړخونو لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او جرمني سره خبرې کوي. اروپایي ډیپلوماټان بیا له امریکایي چارواکو سره سلامشورې کوي. د قرارداد د بیا عمل کې دوه هدف دا دي چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام د لاستر 15 کلونو پورې محدود کړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سید خطیب زاده په تهران کې یو خبری کانفرنس وویل چې که امریکا د بندیزونو له لرې کېدو سره موافقه وکړي خبرو ته هرکلی کیږي.
ایالات متحده برای
که امریکا په واخی شکل د بندیزونو د لری کېدو په هدف د خبرو مستراشي په دې توګه قطن کولای شي چې د ایران د اټومي تړون په اړه په مذاکراتو کې برخه واخلي او کدا کارونه کړي نو له مذاکراتو نه به بهر وي.
بلخوا اسرائیل نن دوشنبه د نړۍ قدرتونو ته خبرداري ورکړ چې ایران له روانو مذاکراتو نه د باج اخیستلو په لټه کې دی.
Iran deserves no rewards.
ایران د خپل ناوړ اعمالو په بدل کې د هیڅ ډول ستاینې معاملې او د بندیزونو د لری کېدو مستحق نه دی. زه په نړۍ کې پر خپل متحدینو غږ کوم چې د ایران اټومي باج اخیستو ته تسلیم نشي.
ډیپلوماټان وایي چې د یاتړون د احیا کېدو لپاره وخت کم دی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له یاد قرارداد څخه ووت او د کار نه یوازې د ایران غوسره او پرواله بلکې د قرارداد نورې خواوې بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان او روسیه هم نه هیلي کړل. یو شمیر ایرانیان وایي چې پر یو اټومي قرارداد توافق به د ټولو اړخونو په ګټه وي.
همه چی یه طرفه نمیشه، کل
هر څه په یو ارخیز ډول نکیږي. په نړۍ کې هر څه دوه ارخیز دي. تاسو باید یو څه ورکړی او یو څه ترلاسه کړی. زه په دقیقه توګه نه پوهیږم چې ټول باس په څه دی، خو هغوی باید صادق واوسي. هغوی باید د دروازو ژمنې ورنکړي. مونږ ټول ډیر زیات ځورېدل یو.
مهم کوتا نمیان توجه کن این تحریم
هم نشاته کی گو کدا بندیزونه لری شی دا به دوارو نورو تخیوی یواز دو هوی یا زمونگ لپاره نه بلکه دو طول و الخونو لپاره گتور ووسی.
د اپریل نه تر جون میاشتې پورې د خبرو شپږ غیر مستقیم پړاوونه ترسره شول. د خبرو نه وای پړاو وروسته لغه پیلېږي چې د ایران سخت دریځ جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په جون میاشت کې د هغه هیواد ټاکنې وګټلې. غربي ډیپلوماتان وای د تهران نوې مذاکراتي ډله داسې غوښتنې لري چې امریکایي او اروپایي ډیپلوماتان غیر واقعي ګڼي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
اتصال زموږه استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن اواز د خبرونه قدرمنه اوریدونکو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. تاسو نه مننه چې تر دې شیبم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدي. خبرونه لا هم ادامه لري. تاسو نه اجازه غواړم. خدای مرشد.